السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نننۍ خبرونو پایل او سهارنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې نیم ساعت خبرونې مطالب: طالبانو خپل کابینه اعلان کړه، د دې کابینې ترکیب
کابینه ډیره د حقاني شبکې او د باقي طالبانو ترمنځ تقسیم شوې ده.
د طالبانو د واکمنۍ پر وړاندې پرتی ستونزې
طالبانو د اوسنۍ مشرانو کې زیاتره د ملګرو ملتونو په تور لیست یا د امریکای د ترهګری په تور لیست کې دي.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د خوراکي موادو د کمښت لواجه د احتمالي بحران خبرداري ورکړی.
په افغانستان کې اساسي خدمتونه د لمنځتلو په حال کې دي.
او بیا د عامو افغانانو اقتصادي وضعیت ته کتنه کوو.
طالبان چې نن سوي دي نظام خراب پد پیسې خلکو سره نه سماشونه بودرې نه لار سوونه.
نور مطلب هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د هم د خبرونو سرټکی: د طالبانو لوی مشر ژمنه کړې چې په افغانستان کې به شرعي قوانین نافذ کړي. د افغانستان یوازینی یهود هم له هیواده ووت، او ترکیه وایي سکال یې له 4000 د زیاتو افغان پناه غوښتونکو مخه نیولې ده. بشپړ خبرونه: د طالبانو لوی مشر ژمنه کړې چې په افغانستان کې به شرعي قوانین نافذ کړي. ملا هبت الله اخونزاده د نوي حکومت له اعلان وروسته په خپل لومړني بیان کې چې تیر شپه د طالبانو ویاندویانو رسنیو ته واسطه وویلي چې د راتلونکي افغانستان د حکومتولۍ او ژوند ټولې چارې به د اسلامي شریعت د سپیڅلو قوانینو په اساس تنظیمېږي. په بیان کې یادونه شوې چې افغانستان به هغو ټولو نړیوالو میثاقونو ته چې له اسلام سره په ټکر کې نه وي ژمن پاتې شي. طالبانو پرون نوې کابینه اعلان کړه. په کابینه کې د حکومت مشر یا رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند دوه مرستیالان لري چې یو یې ملا عبدالغنی برادر او بل ملا عبدالسلام حنفي دي. په مهمو وزارتونو کې ملا محمد یعقوب مجاهد د دفاع وزیر، ملا سراج الدین حقانی د کورنیو چارو وزیر، امیر خان متقی د بهرنیو چارو او ملا هدایت الله د مالی د وزیر پر دندو ګمارل شوی دي. تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو دولت په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د ترکیه ولسمشر د طالبانو د موقت حکومت د اعلان پر وړاندې په احتیاط سره خبرګون وښود. رجب طیب اردوغان پرون ناوخته خبریالانو ته وویل دی نه پوهیږي چې د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ موقت حکومت به د څومره وخت لپاره وي، خو زیاته یې کړه چې انقره به د دې حکومت راتلونکي اقدامات وڅاري. طالبانو پرون وویل چې نوی حکومت او وزیران به یې موقت وي، خو په دې اړه یې څه ونه ویل چې کله به او په څه ډول به حکومت اعلانوي. د ترکیې ولسمشر وویل ګرانه ده چې دا حکومت دایمي وبولو، خو ده ویل چې موقته کابینه اعلان شوې. پرون له دې مخکې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو ویلي وو چې نورو هیوادونو ته هم د ترکیې سپارښتنه دا ده چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنه کې د بیړه نه کوي. د پخوانی جهادي قومندان احمد شاه مسعود ورور احمد ولی مسعود وایي چې پنچیر په بشپړ ډول نه دی سقوط شوی. ښاغلی مسعود پرون د سویس په ژنیو ښار کې یوې غونډې ته وویل چې د ملي مقاومت جبهه هر ډول جګړې ته چمتو ده.
داسې فکر مه کوئ چې که طالبانو سړکونه ونیول پنچیر یې هم نیولی دی. نه، پنشیری نه دی نیولی. زرګونه جنگیالی په درکه شته. هر شیبه ممکنه ده چې راشي او تاسیبه یې وبینی.
طالبانو د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې ټول پنشیری نیولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هغه راپورونه رد کړل چې طالبان د مزار شریف له هوایي ډګره د امریکایانو وتلو ته اجازه نه ورکوي، او ویل چې د امریکا چارتر الوتکو ته ځکه د الوتو اجازه نه ده ورکړل شوې چې یو شمیر کسانو د مسافرت قانوني اسناد نه درلودل. په تیرو دوه ورځو کې داسې راپورونه ورکړل شول چې طالبانو د امریکا د شپږو چارتر الوتکو د الوتو مخه نیولې. ښاغلی بلینکن په دوحه کې په یوه خبري غونډه کې د امریکا او طالبانو د خبرو پر نتایجو رڼا واچوله.
We've also been engaging with the Taliban on this topic, including
موش پدې برخه کې ترتیرو څو ساعتونو پوري له طالبانو سره تماس درلود. دوی ویلي چې د سفر د اسناد لرونکو خلکو ته به د وټلو اجازه ورکړي. موږ او ګڼ نور هیوادونه به دوی پدې برخه کې مسؤل وګڼي. نړیواله ټولنه ګوري چې طالبان پر خپل ژمنه دریږي کنه.
بلنکن وویل واشنگتن له هغو شاوخوا سلو امریکایي وګړو سره په تماس کې دی چې د مزار شریف په هوایي ډګر کې الوتنو تسترګې په لار دي. ترکیه وایي سکالې له 4000 د زیاتو افغان پناه غوښتونکو مخنیولې ده. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر اسماعیل چاتالکی پرون وویل ترکی پولیسو د روان 2021 کال له پیله شاوخوا 9500 بې اسناده پناه غوښتونکي نیولې چې تقریبا نیمایي افغانان دي. اکثر افغانان ترکیه ته د دې لپاره ځي چې له دې هېواده اروپایي هېوادونو ته ولاړ شي. په افغانستان کې یوازینی پاتې یهود چې د طالبانو له واکمنېدو مخکې ویلي و له خپل هېواده به ونه وځي بلاخره پرون ووت. د اسرایلی رسنیو د راپورونو له مخې زابولون سیمنتوف چې له کلونو راهیسې په کابل کې یوازې اوسېده په یوه الوتکه کې د امریکا پر لور روان شو. تر اوسه څرګندنه ده چې 26 کلن سیمنتوف به چیرته لاړ شي، خو میرمن او نور خپلوان اسرایلو ته تللي. نوموړي سکل پسرلی ازادۍ راډیو ته ویلي و که طالبان واک ته ورسېدل دی به یې په لت وباسي، خو له دې سره سره د درې اونۍ وړاندې او کابل ته د طالبانو له ننوتو مخکې وویل چې له خپل زیږنځایه د وتلو نیت نه لري. او د ولسمشر جو بایدن ادارې د توپان او سیلابونو له کبله د زیانونو د جبرانولو او له افغانستانه د زرګونه نورو کسانو د ایستلو لپاره له کانګرس څخه د میلیاردونه ډالرو نورې بودیجې غوښتنه کړې. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د حکومت د بودیجې او مدیریت څانګې ویلي لږ تر لږه 24 میلیارد ډالر د توپان ځپلو او نږدې 6.5 میلیارده د افغانانو د رایستلو او په امریکا کې د هغو د ځای پر ځای کولو لپاره پکار دي. امریکا تر 122000 ډیر کسان د اګست تر 1.5 مخکې له افغانستانه ایستلي دي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو، نن چهارشنبه ده، د 14 هجری لمریز کال د وګی اسمبلې ولسمه ده چې د 2021 میلادي کال د سپتمبر له 8 سره برابر ده. په دې خبري مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم او تخنیکی لارښوونه شمشاد زدران کوي. ورزو د راپورونو برخه ته او د هم د دې خبرونه لمړی راپور. طالبانو د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ خپل موقته کابینه پرون اعلان کړ. په دې کابینه کې چې سرپرست بلل شوی د طالبانو ځینې مهم قومندانان لکه صدر ابراهیم، قیوم زاکر، ملا شیرین، علاءالدین آغا، حاجی لالای آغا، ملا محمد زای او داوود مزمل چې د تیرو 40 کلونو په جګړو کې مهم رول درلود نه لیدل کیږي، خو د طالبانو د قطر د دفتر او د قیادي شورا غړو ته مهمې چوکۍ ورکړل شوې. د حقنی شبکې ته هم مهم وزارتونه ورکړل شوې دي. آیا د طالبانو حکومت به نړیواله ټولنه په رسمیت وپیژني او که به د نوې ملسیزې په شان یوازې د څو هیوادونو لخوا ومنل شي؟ په دې اړه دا راپور واورئ.
طالبانو د کابل د نیولو څخه باندې درې اونۍ وروسته د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ سرپرست حکومت اعلان کړ. ملا حسن له تیرو 40 کلونو راهیسې د طالبانو د قیادي شورا غړی و او په نیویه ملسیزه کې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ په مهال د کندهار د والیاو د صدر اعظم د مرستیال په توګه دندې ترسره کړې دي. په واشنگتن کې د یو څېړنیز انسټیټیوټ رئیس هاشم وحدت یارته د طالبانو کابینه له څلورو نظرونو د پام وړ ښکاري.
اوله مسله دا ده چې د دې کابینې کې د خدستون نشته. دویم دا ده چې په دې کابینې کې یو تاجک ده او یو ازبک ده. او دریمه مسله دا ده چې کابینه ډیره د حقانی شبکې او د باقی طالبانو ترمنځ تقسیم شوې ده. څلورم مسله دا ده چې د مهمو کلیدي وزارتونو دپاره او تخنیکی وزارتونو دپاره لکه د عامې روغتیا وزارت او ټکنالوژي او داسې نور وزارتونه شول، دې دپاره هم ملایان ګمارل شوي.
د طالبانو د کابینې مشر چې دوی رئیس الوزرا بللې مولا محمد حسن اخونزاده په کندهار کې زیږیدلې او د طالبانو د تحریک له مؤسسانو څخه دی. د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی د کورنۍ چار وزیر ټاکل شوی او په قطر کې د طالبانو د دفتر مرستیال شیر محمد عباس تانکزی چې ګمان کېده د طالبانو په کابینه کې به د بهرنۍ چارو وزیر وي، دغه وزارت چې امیر خان متقی به سرپرست وي مرستیال ګمارل شوی دی. دفاع وزارت ملا یعقوب ته ورکړی شوی چې د ملا محمد عمر زوی دی او په مدرسه کې د ملا هیبت الله اخونزاده شاګردي کړی دی. په قطر کې د طالبانو ویندوی محمد دیم الجزیره ته ویلي چې کابینه ټول شمول ده. دی وی د رئیس الوزرا مرستیال مولوی عبدالسلام حنیفی په خټه ازبک، لوی درسیس فصیح الدین د بدخشان او د اقتصاد سرپرست وزیر دین محمد حنیف په خټه تاجکان دي. د په کابینه کې د شزو د نشټوالي په اړه وویل چې د ډیرو هیوادونو په کابینو کې شزی نشته. د طالبانو د اسلامي امارت لوري په اعلان شوی سرپرستی یا موقت کابینه کې د شزو وزارت حذف شوی، خو پر ځای د امرالبالمعروف وزارت زیات شوی دی. په نیویه ملسیزه کې هم طالبانو د امر بالمعروف اداره لرله چې ډیر خلک یې د ژیرې د نه لرلو په خاطر ځورول، تلویزیونونه او عکسونه یې له منځه وړل او پر خلکو یې په زور د جامع لمونځونه کول. تر اوسه څرګنده نه ده چې طالبانو ولې خپله کابینه سرپرست بللې ده، که څه هم ځینې طالبان وایي چې دا کابینه به د یو بل ټول شموله حکومت تر جوړېدو پورې د لنډ وخت لپاره وي. خو په 1989 میلادي کال کې هم طالبانو سرپرست کابینه اعلان کړې و چې په 2000 لومړي کې د طالبانو د رژیم تر پرځېدو پورې سرپرست پاتې شو. څرګنده نه ده چې د نړۍ هیوادونه به د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني او کنه، خو ګڼو هیوادونو ویلي چې طالبانو ته فرصت ورکوي چې څه ډول حکومت جوړوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دوشنبې په ورځ وویل که طالبانو ټول شموله حکومت جوړ کړ، د نوي حکومت په مراسمو کې به ګډون وکړي. ترکیه ویلي اړتیا نه ویني چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو کې له بیړي کار واخلي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون په یو مرکه کې وویل په کار ده چې د افغانستان نوی حکومت ټول شموله وي، شزو او قومي اقلیتونو ته وزارتونه ورکړي. د تورته دریس اروپایي ټولنې شوتلی. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې لا ډیر وخت دی چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني.
په راپور کې مو واوریدل چې طالبانو بلاخره پرون خپل سرپرست کابینه اعلان کړه. په دې کابینه کې د طالبانو د قطر د دفتر او د قیادی شورا غړو ته مهمه څوکۍ ورکړل شوې ده. اسمت ساروان د سیاسي چارو لشنون کې او ژورنالیست سامي يوسفزي سره د دې کابینه پر څرنګوالي مرکه کړې. خغله يوسفزي چې له ډيري مودې رئیس د طالبانو اړوند موضوعات تعقیبوي، لمړی د طالبانو د رئیس الوزرا محمد حسن اخوند په اړه نظر څرګندوي.
لا محمد حسن اخوند د طالبانو د ابتدایي مشرانو شکه د کندهار اوسیدونکو د په قوم بابر ده. د طالبانو حکومت چې جوړ شو د ملا رباني اخوند څوک چې هغه وخت د طالبانو رئیس الوزرا و د غمرستيان او په عین حال کې د طالبانو د خارجه چارو وزیر و. بیا چې په 2002 کال کې ملا محمد رباني اخوند غالبا د کانسر د مرض له وجې نه وفات شو. دغه د وفات نه وروسته د طالبانو تر سقوطه پورې د طالبانو رئیس الوزرا وو. د طالبانو د سقوط نه وروسته د بیا هم د طالبانو د رهبری شورا مهم غړی وو او په ډیرو مجلسونو کې به شرکت کولو، خو ډیر وخت د پاره تنها پاتې شو. د څنګه د بابل قوم سره تعلق لري او د کندهار د یعنی طالبانو کې ډیره زیاته غټه برخه نه لري لکه نور قومونه د کندهار چې لري او افراد دومره زیات نه دي پکې. خو د دې په اړه باندې ویل کیږي چې د نرم سړی ده او د خپل پخوانی مشر په وخت کې له ټولې کابینې د طالبانو غوي سره ښه اړیکې لرلې او د واک چلولو یا د کابینې د چلولو تجربه د پخوانه ځان سره لري.
طالبانو ډیر شمیر غړي حسن مشان په تور لیست کې د ملګرو ملتو یا د امریکا فکر نه کوي چې دا به د دوی لپاره ستونزه وي.
طالبانو د اوسنۍ مشرانو کې زیاتره د ملګرو ملتونو په تور لیست یا د امریکای د ترهګری په تور لیست کې دي او طالبان د لپاره به دا تر ټولو ستر چیلنج وي چې دغه وزیران به څنګه کولای شي چې دا افغانستان د باندې سفرونه وکي. خو طالبان پر اعتماد دي چې دوی به وکول شي چې خپل ځان د تور لیستونو نه وباسي او نورو ملکونو ته د لیدنو کتنو لپاره سفرونه وکي.
نړیوالې ټولنې له طالبانو غوښتل چې ټول شموله حکومت جوړ کړي، اما اوس چې لیدل کېږي دا حکومت داسې نه ښکاري چې نړیوالو ته بل قناعت وروي کسنګه
ازما په خیال د نړیوال ټولنې د پاره دا مهم نه ده چې طالبانو په کابینه کې څوک ګډون لري یا څوک ګډون نه لري، کوم قوم خلک پکې ډیر دي یا د کوم قوم خلک پکې کم دي، یوه د پاره دغه یو داخلي مسله ده. د یوه د پاره مهمه ده چې د طالبانو خارجي پالیسیانه څنګه دي، د دوی د ټوریزم او د القاعده او د نورو دغه ډول ګروپونو په اړه باندې دی څه فکر کوي. زه فکر نه کوم چې نړیواله ټولنه اوس په دې باندې ډیر غور کوي چې ولې د طالبانو په کابینه کې د ټولو قومونو ورته نمائندګي نشته یا ولې میرمنې نشته ده. البته یوې د پاره به یو وړه نقطه وي، خو په مجموع کې د نړیوال ټولنې د پاره دا مسائل اوس داسې بریښي چې دوی دا فکر کوي چې د افغانستان د خلکو خپل داخلي مسائل دي، او خارجي مسائل چې نړیوال ټولنې د پاره د طالبانو د رسمیت پیژندل لپاره ډیر مهم دي، هغه د طالبانو راتلونکي اقدامات او د غوي بهرنی پالیسی او د ټوریزم او د نړیوال ټولنې سره د کار او ماحول جوړول دي.
د سیاسي چارو شننکي او جرنالیست سمی یوسف سایو چې له ازادي رادیو سره په خبرو کې د طالبانو د کابینه پر ترکیب خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوي مندل شي.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري را سره اوسې قدر منوریدونکو په همدې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. خدا شي بعد د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو.
امریکایي انلاین خبرونه هیل د ملګرو ملتونو وروستي راپور ته د اشاره په ترڅ کې لیکي چې په افغانستان کې اساسي خدمات د سقوط په حال کې دي. ملګرو ملتونو پرون د اگست پر 1 په یو راپور کې ویل چې په افغانستان کې اساسي خدمات د سقوط او لمنځتلو په حال کې دي، ځکه هلته د مرستو او خوړو د موادو زیرمې په ختمېدو دي. هیل د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون د ادارې یا اوچا د ویان ینس لایر کې لقول لیکي چې په جنیف کې په یو خبري غونډه کې ویلي میلیونونه افغانان روغتیايي خدماتو او غذایی مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون ادارې شاوخوا 11 میلیون افغانانو ته چې پروان کال کې د لوږې او وچکالۍ له ګواښ سره مخامخ دي، د بشري مرستو لپاره 600 میلیون ډالر بیړني بس پناه غوښتې ده. هیل زیاتوي د اوچا ویان مرستندوی هیوادونو وهڅول سوال چې د روانې دوشنبه پورات له افغانستان سره د مرستو د جلبولو په هدف د نړیوال کانفرنس په درشل کې له افغانستان سره د مالی مرستو ژمنه وکړي. د اکشن می پورات په کابل کې د طالبانو لاستاو سره د ملګرو ملتونو د پلاوی لکتنې ورسته د سازمان ژمنه وکړه چې له افغانستان سره بشري مرستو ته به دوام ورکوي. د بشري مرستو په چارو کې د سرمنشي مرستيال مارتین ګریفیتس میلیونونه اړو افغانانو ته د مرستو درستولو پر اړتیا او ملاتړ چینګار وکړ. تبه دل کې د چې د اگست پر 15 پر ټول افغانستان د طالبانو لول کې ورسته د پیسو نړیوال صندوق، نړیوال بانک او د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت له افغانستان سره خپل ټول مالی مرستې بندې کړې دي. نیوز ویک مجلې هم د افغانستان روانو حالاتو ته کتنه کړې او لیکي په داسل کې چې په افغانستان کې د طالبانو ضد مقاومت د ځپلو او په کابل کې د خپل خوښې حکومت د جوړولو لپاره له طالبانو سره د پاکستان د مرستو د ادعاو له کبله د افغانانو غوسه پرېدلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې اسلام آباد کولای شي د افغانستان پر راتلونکي کې مهم رول ولوبوي. نیوز ویک لیکي پاکستان او د دې هېواد د پوځي استخباراتو اداره ISI له طالبانو سره تاریخي اړیکې لري چې په نوی ملاسیزه کې هم په جګړه ځپلي ګوندی افغانستان کې واکته د دې ډلې پر سوالو کې مرسته کړې و. مجله زیاتوي یو زیات شمیر افغانان اوس بیر لري چې افغانستان به یو ځل بیا د پاکستان تر واکمنۍ لاندې راسي. د په داسل کې دا چې د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې مشر د تیری شنبې پورت د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته سفر وکړ. پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته د افغانستان ته د یو بهرني چارواکي لومړی سفر و. فیض حمید کابل ته د سفر پر مهال خبرلانو ته ویلي و چې پاکستان غواړي د باثباته او ټول شموله حکومت په جوړولو کې له افغانستان سره ګډ کار وکړي. د افغانستان د پخوانیو حکومتونو چارواکو په وار وار ویلي دي چې د طالبانو مرکزونه په پاکستان کې دي او د دې هیواد پوځي استخباراتي اداره د طالبانو ملاتړ کوي، خو اسلام آباد دا تور بیا بیا رد کړی دی.
د ازادۍ رادیو خبری مجله اوري. د بشری مرستو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال افغانستان ته د خپل سفر په ترڅ کې ویلي چې د افغانستان نیمایي وګړي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا لري. مارتین ګریفیتس پر ټوئیټر لیکلی چې له داسې خلکو سره یې لیدلی دي چې د خپل هیواد پریښودو ته اړ شوي. د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون هم ویلي دي چې جګړه، وچکالي او کورونا وایرس د دې لامل شوي چې 13 میلیون افغان وګړي بشری مرستو ته اړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د زمری له 24 نیټې وروسته چې طالبان واک ته رسیدلي، په افغانستان کې د لوږې او بیکارۍ کچه لوړه شوې ده.
جنت ګل د کابل ښار په یو څنډه کې د سړک پر سر چرګان پلوري، خو اوس یې روزګار د پخوا په څیر نه دی. عمر یې 53 کاله دی او د کورنۍ 12 غړو سرپرستی ورلغاړې ده. وایي له تیرو دوه اونیو راهیسې د چرګانو پلورلو کې د پام وړ کموالی راغلی او آن اړ شوی چې نور له دې کاره لاس په سر شي. جنت ګل وایي چې پخوا به یې هر ورځ له اوو تر اتو چرګان پلورل، خو اوس دوه یا درې پلوري چې د کورنۍ لګښت یې نشي پوره کولی.
مخکې کې اته و دا چې به خرڅېدلې، اوس درې نه خرڅېږي. او پیسې خلکو سره نشته، ماشونه په ودرېده، لار څه ودرېده. طالبان چې نن سوي دي، نظام خراب به ده، هغه خراب به ده. داسې مثال
په افغانستان کې له تیرو درې اونیو راهیسې د واک تش رامنځته شوی چې د دولتي او خصوصي ادارو د تړل کېدو له امله یوه لویه برخه خلک بیکار شوي دي. د وزګارتیا د خلکو په ژوند منفي اغیزه کړي او د فقر کچه پورته شوې ده. 45 کلن زری ګل د بادغیس ولایت اوسیدونکی ده. د خلکو په کورونو کې جامع وینځلې او ډوډۍ یې پخوله. وای په دې ورځو کې هیڅوک د کار لپاره احوال نه ورکوي. زری ګل چې ناروغ هم ده وای له دعا او د خدای لمرستې پرته نور هیڅ نه لري.
بس وږي او بے پیسو ناست یو. لمونځ کوم او دعا کوم چې خدای دې د خیر یوه دروازه را خلاصه کړي. که ګاونډیو سره مرسته وکړه ښه، کنه هیڅ.
په ملګرو ملتونو کې د بشر دوستانه چارو مرستیال مارتین ګریفیتس افغانستان ته د خپل سفر په ترڅ کې ویلي د افغانستان نیمایي وګړي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا لري. نوموړي پر خپل ټوټر پاڼه لیکلي له داسې خلکو سره لیدلی چې د خپل هیواد پریښودو تړ شوي دي. د ده په خبره د افغانستان نیمایي وګړي له اقتصادي او بشري ناورین سره مخ دي. د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون هم ویلي چې جګړه، وچکالي او د کرونا وایرس د دې لامل شوي چې 13 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړ شي.
په همدې حال کې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د خوراکي موادو د کمښت او له دې کبله د بحران د رامنځته کېدو خبرتیا ورکړې. د ملګرو ملتونو چارواکو له نړیوالې ټولنې څخه له افغانستان سره د بیړنیو مرستو غوښتنه کړې. ټاکل شوی چې راتلونکي دوشنبه په سویس کې له افغانستان سره د مرستې لپاره یوه لویه نړیواله غونډه جوړه شي. په دې اړه نور تفصیل اسمت څاروان اوروي.
ملګری ملتونه په افغانستان کې د بشری وضعیت په اړه ژوره اندېښنه لري. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ د دفتر یا اوچا ویندوی یانس لیرک پرون سه شنبه په جنیوا کې وی غونډې ته وویل په افغانستان کې د ناورین د مخنیوي لپاره د نړیوالې مرستې ته اړتیا ده.
په افغانستان کې اساسي خدمتونه د لمنځتلو په حال کې دي. خوراکي مواد او لومړنۍ مرستې په ختمېدو دي. لکه څرنګه چې مو اوریدلي، د ملګرو ملتونو سرمنشي هم د بشري ناورین په اړه خبرداری ورکړی دی. موږ له نړیوالو مرستندویانو غواړو چې ژر
او په خلاص لاس مرسته وکړي.
د اوچا دفتر ویندوی دا هم وویل چې فوري مرستي خوراکي مواد او لبنانی مرستي به نږدې 11 میلیون تنو ته برابر شي. یانس لیریک زیاته کړه په دې مرستو به د شزو او ماشومانو په شمول چې له خوارځواکۍ سره مخامخ دي د نږدې 3.5 میلیون تنو د موقتی درملنې چاره وشي. لبل خو د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې د ادارې یا فاو رئیس راین پاولسن وویل له هرو درو افغانانو یوې د غذایی موادو له نه مسؤلیت سره مخامخ دی. د په وینا باید د منی کشتونه ژر پیل شي، خو وی ویل چې د دې کار لپاره فوري مالی مرسته پکار ده.
پنځلس میلیونه ډالر فوري مرستې ته سخته اړتیا لرو چې د غنمو د منی د کښت او همدارس د څارویو د ژغورلو ملاتړ وکړو.
په افغانستان کې د خوراکي موادو د وضعیت په اړه خبرداري په داسې حال کې جدي ګڼل شوی چې تمه ده د سویس په جنیوا کې د روان سپتمبر په 14مه له افغانستان سره د مرستو یوه لویه غونډه دایره شي. تر اوسه پورې د دې کنفرانس د برخوالو لیست او له افغانستان سره د مرستو د اندازې په اړه څه نه دي ویل شوي.
له ازادي راډیو سهرنۍ خبری مجله اوري چې ورسته یو شیبو ته رسیدلیو. په څو شیبو کې د ژوند رنگونو د پزړ پورې خبراترو یو نوې برخه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې د خبرونو لنډیز. د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده په کابل کې د نوې حکومت له اعلان وروسته خپل لومړی بیان کې چې تیر شپه خبر شو ویل چې د راتلونکي افغانستان د حکومتولۍ او ژوند ټولې چارې به د اسلامي شریعت د قوانینو په اساس تنظیمیږي. د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود ورور احمد ولی مسعود وایي چې پنچیر په بشپړ ډول نه دی سقوط شوی او وایي چې د ملي مقاومت جبهه هر ډول جګړې ته تیاره ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هغه راپورونه رد کړل چې ګنې طالبان د مزار شریف له هوایي ډګره د امریکایانو وتلو ته اجازه نه ورکوي. بلینکن وویل چې د امریکا چارتر الوتکو ته ځکه د الوتو اجازه نه ده ورکړل شوې چې یو شمېر کسانو د مسافرت